Radio. Radio Wasabi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزاد میاشتې شپږمه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. پر دې او د افغانستان په اړه په خبرونه کې نور په تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست چارواکي په یو کور په وسلوال برید کې د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغاند. ډېر اروپایي هیوادونه به په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یو کور په وسلوال برید کې 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست د والی ویان طالب منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوزي ولسوالۍ د چرګه او دګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله د کور 15 غړي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړو کې یوه ښځه، یو تن سړی او درې ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه د دغې پیښې لامل نه دی څرګند، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې څو تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ټپیانو له منځه یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سهار سا ورکړه او د وژل شوو شمېر شپږو تنو ته ورسېد. په خوست کې بېګنۍ پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ د خوست امنیې قمندان په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره هڅې چټکې کړي او په وروستیو کې په ورستیو دریو اونیو کې 115 عملیات ترسره کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه دوه ماینونه شن کړي چې وسلوالو طالبانو د دوی په وینا د تګ راتک پر یوې لارې خښ کړي وو. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي د سنیو ته وویل پولې قنداریو سیمه کې خښ شوي دغه ماینونه پرون کشف او همالته له منځه یوړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د لوګر ګردیز لویه لاره کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه کې د سپرلۍ یو موټر څو ځایه په مرمۍ ولګېد چې دولسنه پکې ټپیان شول. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی دي. د جوزجان امنیې قمندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغو کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو باړوونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پیښه کې یو کس وژل شوی. ښاغلي وجدان ازادي راډیو ته وویل د اور مړه کولو لپاره اطفایې سیمې ته لېږلي دي. تېره اونۍ هم چارواکو د شبرغان دشت لیلي سیمه کې د خلکو د بې احتیاطۍ له کبله د سلګونو هکتاره نمو دې سوزیدو خبر ورکړی وو. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغند. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران د افغانانو وژنه بس کړی او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونی مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران د نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولې ده د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی. او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پات نه شي.
په یو وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهره وکړې او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سنت د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته ولاړ شي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سخت دریځو وسلوالو په دوو بریدونو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي د توندلارو ملیشو پر ضد یوې ډلې غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا پیښې د بورنو ایالت په دو بېلابېلو سیمو کې شوي دي. د نایجیریا پوځ پرون وویل دغو بریدونو تر شا د بوکو حرام وسلوالې ډلې لاس دی، هغه ډله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لویدیځې افریقا یوه څانګه بلل کېږي. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډېر اروپایي هیوادونه په یو بېسار اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدی شي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر ادباو اغېز کوي، خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کرونا وایرس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کرونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کرونا وایرس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې مطرح شوې. دې ته په پام چې په روسیه کې له یو میلیون زیات کسان پر کرونا اخته دي، خو تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 2000 کسانو مړینه تایید شوې. داسې پریښې چې د مړینې رسمي شعر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 2 میلیونو ته نږدې شوی، له امله هم تر اوسه له 45,000 زیات کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 6. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 22.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي زه یقین لرم چې دا به اوږده وي، کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته انتقال شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي روانونه بل کرونا وایرس څخه د روغ شو کسانو د وینې د اخیستو بهیر پیل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په چین کې د کرونا وایرس د لسګونو نویو مثبتو پیښو په سبتې دو سره په دې هیواد کې د کرونا وایرس نوې څپې ته اندېښنې پیدا شوې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او واضح اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دغو خبرو د پیل کرنې ته نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې تر دو اونیو پورې ښایي دغه خبرې پیل شي. د سولې یو شمېر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډېر ګټور بولي او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
کته هم له دی وړاندې داسې انګیرل کېده چې بین الافغاني خبرې به د جرمني یا ناروې په کوربتوب تر سره کیږي او دغه هیوادونو د چارې ته چمتووالی هم خودلی وو. خو اوس چارواکي وایي لومړنۍ ناسته دوحه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسېدلی، خو د لیکلي یوازې به لومړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. ښاغلي صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قطر کې به دغه لومړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل ته هیلې وروسته له هغه زیات شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا کابل کې دی. د 2000 نور زندانیانو په آزادېدو د خوششو طالب زندانیانو شمیر 5000 ته رسیږي او دا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالبانو لومړنی شرط وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. ښاغلي شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې له کومې هوکړې پرته په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجي دین محمد چې یو ځل یې مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلي هم دي د دوحې راتلونکې ناسته ډېره ګټوره بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل د فرصت له لاسه ونه وځي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي دې کې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط خنې دي یا د امارات روابط خنې دي، خو دې خبرې موږ ته ډېر اهمیت لري چې د مذاکرات شروع شي. دې خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروري دی چې دوی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده به وي کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته هم انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکې هم تودې شوي. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرون وویل یوازې تیره اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش په ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان هم روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ بل کرونا وایروس څخه د روغ شو کسانو د وینې د اخیستو بهیر پیل شي. دا وزارت وایي له کووید 19 څخه د روغ شو کسانو د وینې پلازما به د کرونا سختو ناروغانو ته وکارول شي. د افغانستان هم روغتیا وزارت له ټولو هغو کسانو څخه چې له کرونا روغ شوي غواړي د سختو ناروغانو د درملنې لپاره د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي.
په کرونا وایرس د اخته کسانو درملنې لپاره نوې طریقه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې له کرونا وایرس څخه روغ شوي د هغوی د ونې له پلازما څخه به هغه ناروغانو ته چې په سخت وضعیت کې دي استفاده وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي تر اوسه دغه طریقه په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې کارول شوې او پایله یې تر ځایه ښه ده، خو هغه کسان چې له کرونا رغېدلي دغه وزارت په پام کې لري روانه اونۍ له همدغه کسانو وینه واخلي او د وینې مرکز بانک ته یې ورټوله کړي. پلازما د انسان په بدن کې د وینې 50% برخه ده. دغه 50% مایع په خپل ترکیب کې لیپټ، مالګه او پروتین لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیان اکمل سمسور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له هغې وروسته چې دغه وینه راټوله شوه راتلونکې اونۍ به په افغان، جاپان او الیجنا روغتونونو کې تطبیق شي.
ما از همتنای خود خواهش ما از همتنای خود است
که سمو غوښتنه له هغه کسانو څخه چې د کرونا وایرس خبر تر وخشي وی داله چې د ویني بانک ته لاړ شي او خپل هیوادوالو سره چې په کرونا اخته شي د ویني ورک له لارې مرسته وکړي. د ویني بانک ته راشي تر څو موږ وینه نورو ناروغانو ته چې وضعیت سخت دی تطبیق کړو
او با همتنای دیگه خود کومک وکړي.
د ښاغلي سمسور په خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت غوړې لدی کار سره یو ساينسي مطالعه تر سره کړي او په پایله کې پیدا کړي چې د ویني پلازما په ناروغانو څه ډول تاثیر پرې خدای شي. له کرونا وایرس څخه روغ شوي کسان اړ دي چې 350 سیسي وینه ورکړي، خو پوښتنه دا ده آیا ټول هغه کسان چې له کرونا روغ شوي کولی شي وینه ورکړي؟ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیان وایي هغه کسان چې د کرونا پی سي آر ټیسټ مثبت وي او له یوې اوږدې مودې وروسته بیرته روغ شي، ټیسټ بیا ځلې منفي وي، کولی شي وینه ورکړي. خو د هغه په خبره هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې د وجود دفاعي سیسټم یې قوي وي. هممهاله بله پوښتنه دا ده آیا کولی شو د وجود د انټیباډي معلومولو لپاره په دې شوي ټیسټ باندې باور وکړو که نه؟
ستونزه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې شته، هغه د کیتونو جوړښت دی چې دومره د اعتبار وړ نه دی. هغه کسان چې د وجود انټیباډي منفي وي، په دې معنا نه ده چې د وجود د وینې پلازما کې انټیباډي نشته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت همدارس له هغو کسانو څخه چې د وینې انټیباډي مثبت تشخیص شوي وي خو کرونا یې تېره کړې وي، او هغه کسان چې د وینې د انټیباډي ټیسټ منفي وي، له دواړو مرحلو وینه راټولوي او ټیسټ کوي. که هر مرحله د کرونا ناروغانو د رغېدنې لپاره مرسته وکړي، ترې استفاده کوي. د وینې د انټیباډي ټیسټ یوازې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په هغو روغتونونو کې کیږي چې د کرونا وایرس لپاره ځانګړي شوي دي، خو ځینې خصوصي روغتونونه هم دغه ټیسټ د پیسو په مقابل کې تر سره کوي. له دې وړاندې د بلخ ولایت د عامه روغتیا ریاست ویلي و له کرونا وایرس د روغ شویو کسانو د وینې پلازما یې په شپږو کسانو ټیسټ کړي چې پایله یې ښه وه. خو په کابل کې د علي جناح روغتون رئیس محب الله بارکزی وایي تر اوسه یې د وینې پلازما په دوو ناروغانو تطبیق کړي، خو پایله یې د قناعت وړ نه ده. نوموړی وایي هغه ناروغان چې حجرې او سږي خراب شوي وي، تر ډیره د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
تر اوسه یوازې 40% مو نتیجه ترلاسه کړې، خو اړتیا ده چې په ډیرو ناروغانو دغه پروسه وازمایل شي. په یو یا دوه ناروغانو نه شو کولای سمه نتیجه ترلاسه کړو. مثلا که یو ناروغ ډېرې وضعیت خراب وي او ټول سږي او حجرې یې خراب شوي وي، د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
په هلند هیواد کې د داخله ناروغیو د ټولنې غړی اسدالله ژرفبین په دې باور دی که د کرونا وایرس څخه جوړ شویو کسانو د وینې له پلازما څخه نورو ناروغانو ته استفاده وشي، دا یوه ښه لاره ده. د دې لپاره چې دغه چاره شاوخوا 10 کاله وړاندې هم په یو شمېر هیوادونو کې چې هغه مهال هم ورته ناروغۍ رامنځته شوې وې، ناروغانو ته کارول شوې وه او پایله یې هم ورکړې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
کرونا وایرس چې په 13 دسمبر میاشت کې له چین څخه سر راپورته کړی، په وروستیو کې بیا په چین کې د وایرس مثبتې پیښې ډېرې شوي او له دې سره دا اندېښنې زیاتې شوي چې د دې وایرس نوې څپه ښایي پیل شوې وي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اوري، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل ته به غوږ شو.
د ملګرو ملتونو خپرنیز ارګان یو این نیوز په خپله وروستۍ ګڼه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC لخوا په افغانستان کې د بشري جرایمو په برخه کې د دې محکمې د تحقیقاتو په اړه د متحدو ایالاتو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې د خپلې اړوندې محکمې د اجراءاتو دفاع کړې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکا د پوځ او نورو ټولو اړخونو لخوا د شویو بشري جنایتونو د څیړنې په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د امریکا حکومت د پنځشنبه په ورځ د ICC پر یو شمېر غړو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین او لوی څارنوال ویلیام بار د محکمې د هغو چارواکو پر ضد چې په څېړنو کې ښکیل دي نورې څرګندونې هم وکړې. د هغو اقداماتو له مخې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تایید کړي، د ICC پر دې چارواکو او د هغو پر کورنیو د سفر او اقتصادي بندیزونه لګول کیږي. د دې تحقیقاتو مشري د ICC لوی څارنواله فاتو بنسودا کوي. یو این نیوز د آی سی سی د خپلواکۍ او بې پرېتوب په اړه د امریکا د لوی څارنوال ښاغلي بار د څرګندونو هغه برخه رانقل کړې ده چې وایي آی سی سی د نړۍ د غیر مسؤولو مخکښانو لخوا تر یوې جوړې شوې وسیلې لږ اوچته ده. خپرونه د دې انتقاد په ځواب کې د آی سی سی د قاضي او ګانکوان نظر راخیستی دی چې وایي آی سی سی د روم د اساسنامې پر بنسټ جوړه شوې او کله چې د بېرحمیو او جرایمو په اړه څېړنو ته اړتیا پیښیږي نو دا محکمه د کورنیو قضایي سیستمونو تر څنګ وروستۍ متممه قضایي مرجع ده. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د ملګرو ملتونو د دې اړوندې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړ. د امریکا د پاوز خپرنیز ارګان ملیټری ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې د پوځي محصلینو د فراغت په غونډه کې وکړې او په هغو کې افغانستان هم یاد کړ. ښاغلی ټرمپ د شنبې په ورځ د نیویارک په ویست پوینټ کې د متحدو ایالاتو د پوځي اکاډمۍ د محصلینو د فراغت غونډې ته په وینا کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د فاشیزم پر ضد له مبارزې نیولې په شپېتمه میلادي لسیزه کې په امریکا کې د نژادي توپیر پر ضد د مبارزو تور پوستو محصلینو تر خوندي کولو پورې تر ډېره د دې اکاډمۍ د کارنامو یادونه وکړه، خو هغه په خپله وینا کې د نورو مسایلو د یادونې تر څنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پرېکړې د توجیه هڅه هم وکړه. ملیټری ټایمز د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي په لرې پرتو وطنونو کې هلته چې حتی خلکو یې نوم لا نه دی اورېدلی د زړو جګړو ختمول د متحدو ایالاتو کار نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال په مې میاشت کې په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، د افغانستان له قلمرو څخه به پر نورو هیوادونو حملو ته اجازه نه ورکوي او له افغان حکومت سره به د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې په قدرت کې شریکیږي. د ټرمپ ځینې مخالفین له افغانستانه د امریکا د پوځي ځواکونو د ایستلو له پرېکړې سره مخالفت کوي او وایي چې دا به د طالبانو پر وړاندې د امریکا د ماتې د منلو په معنا وي. ملیټری ټایمز په دې اړه د ټرمپ د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې وایي له دې وروسته که جګړه کوو نو یوازې او یوازې موږ به یې ګټونکي یو.
د سهارو بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. په چین کې د کورونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو په سبتې دو سره په دې هېواد کې د کورونا وایروس نوې څپې ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د چین په دوو ګاونډیو هند او پاکستان کې هم پرون پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو په شمېر کې د زیاتوالي راپورونه ورکړل شول. اسدالله لودینې نور جزئیات اوروي.
چین پرون یک شنبه په تیرې یوه میاشت کې د کورونا وایروس د لوړو شمیرو خبر ورکړ او دغلته د دغه وایروس د دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې. په چین کې د تازه ثبت شوو 500 قضیو له ډلې شپږ دیرسه په پلازمینه پیکینګ کې رامنځته شوې چې له لویو پلورنځیو او بازارونو سره اړیکه لري. چین د دغه بدلون په ځواب کې د کورونا وایروس معاینې ډېرې کړي، د سفرونو په اړه یې خبرداری ورکړی او له دغو قضیو اغیزمن شوي بازارونه یې تړلي دي. د چین حکومت په اغیزمنو شوو سیمو کې امنیتي کسان ګمارلي او خلک یې په کور کې قرنطین ته هڅولي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه کې اکثره هیوادونه د پولو پرانستو ته چمتووالی نیسي. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې پیدا شو چې په چټکۍ سره ټولې نړۍ ته ورسید. تر پرون ناوخته پورې شمیرو ښوده چې ټوله نړۍ کې په دغه وایروس د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 2,000,000 ته ورسید او له دې کبله 4,01,000 کسان مړه شوي. د چین په ګاونډ پاکستان کې پرون د پلان وزیر خبرداری ورکړ چې د جون میاشتې تر پایه ممکن په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دوه برابره او تر یوې بلې میاشتې یې شمیر له 1,000,000 واوړي. د پلان وزیر اسد عمر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې ویل کېږي پاکستان کې ډېر کسان د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه سپارښتنو ته پام نه کوي. ښاغلی عمر د یک شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د روغتیایي کارپوهانو سپارښتنو ته پام ونه شي د جولای تر پایه به 1,200,000 پاکستانیان په کورونا اخته شي. دغه هیواد کې د پرون ورځې تر پایه د کووید 19 ناروغۍ 1,000 پیښې ثبت شوې وې او له دې کبله د 2,200 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د پاکستان په ګاونډي هیواد هند کې له کورونا وایروس سره مبارزه چټکه شوې. هلته اوس د ریل له 500 واګونونو د کورونا وایروس د معاینې د وړو مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. نوی ډیلی پرون ویل دوه ورځو کې د کورونا 2009 پیښې ثبت کړې دي. ډیلی، ممبئی او حیدرآباد هغه ښارونه دي چې هند کې کورونا ډیر ځپلي. یوازې ډیلی کې کورونا ویروس شاوخوا 40,000 کسان نیولي او 1,270 تنه یې مړه کړي دي. د نوی ډیلی یو لوړپوړي چارواکي منیش سیسودیا پرون وویل د کورونا ویروس خپرېدو ته په کتو یوازې دغه ښار کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې په دغه ویروس داخته شوو کسانو شمیر 15,000 ته ورسیږي. ټول هند کې تر اوسه 3,21,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 9,200 تنه مړه شوي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د خوست چارواکي په یو کور په وسلوال بیت کې د 5 تنو د وژل کېدو او د 3 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د خوست د ولي ویاند طالب منګل د پیکې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 3 ماشومان، یوه ښځه او یو سړی شامل دي. دغه راز څو تنو د پیکې په اړه عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې نن سهار یو کس چې ژور ټپونه درلودل هم انسا ورکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه دوه ماینونه شن کړي چې د دوی په وینا وسله والو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی. د جوزجان امنی قمندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغو کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو بړوړونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په پیښه کې یو کس وژل شوی دی. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سخت دریځو وسلوالو په دو بریدونو کې له 40 زیات کسان وژل شوي دي. د توندلارو مرشو پر ضد د یوې ډلې غړو د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي دا پیښې د بورنیو ایالت په دو بېلابېلو سیمو کې شوي دي. د نایجیریا پوز ویلي د دغو بریدونو تر شا د بوکو حرام وسلوالې ډلې لاس دی. ډېر اروپایي هیوادونه په یو بېسار اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له 3 میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره په ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پېښې کمې دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم مې محمد زبیر دی او تخلص مې لاله هاند. د غزنی ولایت د قرباغ د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فعلاً په یو محلي رسنۍ کې کار کوم.
د دې محلي رسنۍ په کومه برخه کې کار کوي؟
په دې رسنۍ کې زه د فرهنګ او هنر په برخه کې کار کوم.
څه ډول په فرهنګ برخه کې کار کوي؟ په ډرامو کې، په تمثیل کې، شعر شاعري کې، څه ډول کوي ورسره؟
د فرهنګ او تیاتر په برخه کې، د ډرامې په برخه کې زه زیات کار کوم. د ډرامې د لیکوالۍ په برخه کې او په څنګ کې ورسره د ډرامې د ډایرکټوري په برخه کې.
په ډراما کې دنه په خپلم کار کوي کنه؟
بالکل، په ډراما کې زه دنه نم کار کوم او زه خپل په ډراما کې درې څلور کریکټر په مخلم.
ته یو کریکټر د مثلا ته د پلار یو کریکټر دا پر مخ وړي. مثلا د پلار ژغ ته څه ډول باسي؟
زویه وزویه، تاته مې لاس زله وویل چې دغه د ایران خبرې پرېږده. ګوره، په ایران کې ډېرې ستونزې دي. هغه د مرداد کاکا زوی هم مل راوړ له ایران څخه. زویه، زارۍ درته کومه.
ډېر ښه. داسې د ځوان رول او بیا تر څنګ داسې د ښځو رول هم کوي که نه؟
د ښځو رول ډېر کم، خو کله چې اړتیاسي بیا یې کومه.
مطلب وړاندې کوم او بیا خپل کار هم پکې کوم. څه ډول ډرامې چې تاسو کار پکې کوئ؟
زیاتره هغه ډرامې دي چې په هغو کې کلیوال انځور خلکو ته وړاندې کېږي او په کلي کې، په سیمه کې چې کومې ستونزې روانې وي، کوم پرمختګونه روان وي، نو هغه موږ په ډرامه کې رانغاړو. وروسته یې د کرکټر په بڼه ټولنې ته وړاندې کوو.
د چې کوم کار کوي په ډرامو کې یا په رادیو کې له دغه کار ته څومره خوښ یې؟
زه دا چې لکه څرنګه چې ډرامه یو هنر دی او هنر ذوق ته اړتیا لري، نو زه په خپله د دې ذوق لرم چې باید زه په ډرامه کې کار وکړم، نو زه له دې خپل کار څخه ډیر خوښ یم او خپل ځان ډیر راحت پکې احساسوم.
ځینې ځوانان له خپلو کارونو یا خوښ نه دي او یا بېکاره ګرځي، هغوی ته یو کوچنی پیغام څه دی؟
د هغو لپاره زما پیغام دا دی چې له فرصت څخه ګټه پورته کړئ، هیڅکله ځان مه بېکاره کوئ. دا ما وایز چې زموږ په ټولنه کې کار نشته، بلکې دا وایز چې زه په کار پسې نه ګرځم. که یو ځوان په کار پسې وګرځي، نو زه باوري یم چې دته به هرومرو په ټولنه کې یو کار او مصروفیت پیدا کړي.
دا د ژوند رنگونو یو نوې برخه چې له ازادي راډیو مو واورېده. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اورېدلی شي. په همدې سره زنور یاسمنری له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور ته سپارم چې استودیو ته راغلی او راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست
نوري صاحب، تشکر از شما. مونده نباشین.